افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لند خبری برخه لرو. دا لند خبری برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اسلامي دولت د لیادش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغان جنو د روباتیک ټیم څلورو غړو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هر کلي لپاره تنظیم شوې وه. داسې ښکاري چې د کرملین ملاتړي د متحدې روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې بری خپل کړی دی. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې، د طالبانو موټر پنخ شوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر پنخ شوي وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون د لږ تر لږه پنځو تنو د وژل کېدو ویل شوي او یو شمېر نور هم په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د اعماق په نوم ویب پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کیږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی او ادعا کړې چې په دې بریدونو کې له دیرشو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر دې وړاندې د ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغه خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون له سلو زیات کسان پکې ووژل شول او په سوونو نور هم پکې ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدګي پر طالبانو لومړنۍ شدیدې حملې بلل کیږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
د نجونو برخه کې لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت دی. مسؤلیت لپاره هغه عملي سي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ هم تضمین سي او بل د تعلیمي بهیر په ښوونځیو کې هم د تنظیم سي دوی جلا وي او مطمئن.
ذبیح الله مجاهد دا ډاډ وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلا و، خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغان جنود روباتیک ټیم څلور غړو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هر کلي لپاره تنظیم شوې وه. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو په غیره کې نیسي په نوم جوړ شوی و، یو شمېر نور ښځو هم ګډون کړی و او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزي برخه کې د انقلاب تر یاد څلي پورې پر بایسکلونو ولاړې. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم پنځه غړي د تیرې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغې هیواد چارواکو تود هرکلی وکړ. د افغان نجونو د روباتیک ټیم په 2018 کال د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه یې ترلاسه کړې وه. د کابل له نړیوال هوایي ډګر پرون د کامایر شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تیرو دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریزي الوتکې ورغلې دي. د دې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستانډرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوی دی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یکشنبې ترسره شوه چې له 230 زیات کسان یې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا راشد الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ایر ټولنې اتباع دي. د رويترز خبري اژانس د راپور لمخي او بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 216 دیرش تنه دوهې ته ولېږدول شول چې د اګوست 11 مې چې له افغانستان د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسید تر ټولو زیات شمیر کسان دي چې په یو الوتنه کې د کابل هوایي ډګر استل کېږي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه راز ویلي چې قطر به له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ هغو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې خلک له افغانستانه په آزادانه توګه وکړی شي بهر ته ولاړ شي. د پاکستان پولیسو د یو بانفوذ روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانیسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستانی طالبانو بیرغ درولې دی، هغه چې د طالبانو پلوی هم دی، دا د عدال مخې غوړي پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو له مخې کله چې تیره میاشت طالبانو کابل ونیو، مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم اته 50 کلن دی او 2 کاله په زندان کې هم تیر کړی. پولیسو ویلي د دې په وړاندې اوسنۍ دوسیه ورسره تر دې پرانستل شو چې نه غوښتل مدرسې دا بیرغ لري کړی. دا سې ښکاري چې د کرملین ملاتړي د متحده روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې برای خپل کړی دی. د روسیې د دوما یا د ولسي جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې 14 رایو نتیجې ښیي چې متحده روسیې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړی دی، د دوما په سلو کې نږدې 48 چوکۍ ګټلې دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د شمیرو له مخې د متحده روسیې نږدې سیالې کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا 21 او ملت پال د لیبرال دیموکراتیک ګوند په سلو کې 8 رایې ګټلې. په دغو انتخاباتو کې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیدۍ محروم کړی شوی وو. په روسیه کې له تیرو 12 رئیس سکال په بیساری کچه زنګلونه او د اور له کبله سوځېدلې د چاپیریال ساتنې سازمان د موسکو څنګه ویلي د سکال له پیله تر اوسه اورونو 3.4 میلیون هکتار زنګل منځ وړی دی. له دې وړاندې په 2012 کال اورونو 3.1 میلیون هکتار زنګل په روسیه کې سوځولی وو. د چاپیریال ساتنې سازمان د موسکو څنګه ویلي د اور لګیدنې د زیانونو معلومات د سټرلایت سیستم په مټ ترلاسه کړي. د اور لګیدنې لامل د حرارت د درجې لوړوالی ښودل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه به د په جلال آباد کې د ورستیو 14 په باپې راپور سره پیل کړو. مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو 2 ورځو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. مخکې له دې چې داعش د دغو خونړیو حملو مسؤلیت ومني، طالبانو دا ډله د دغو حملو او دغه راز په کابل کې د ورستي برید کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. طالبانو ویلي چې دغه بریدونه چې ترسره شوي داعش پورې تړلو وسلوالو کسانو کړی دي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ ټاټو به یادېږي، 2 ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو پټنګر شریر دلګي کار دسي د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې په کور رابط لري او صرف دا غواړي چې او شوب دا ګډوډي یا بناني منځ راولي. کوم هدف تر رسیدلې نه چې موږ هم جدي پسیو تعقیبوي. ان شاء الله ډېر ضربه ټول به څنګه وسی او دا شاملو مخبره تل لپاره ونول ان شاء الله.
وروستي 14 پروند جلال آباد 15 ناحیه کې د کابل اډې ته چیرمه وشو چې د ځای رسنیو د راپور لمخې دی و ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګن نورې ټپيان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي 14 د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشو چې د طالبانو یو موټر لسیمه تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو. د شنبه پورس هم جلال آباد کې درې او کابل کې وې 14 درې تنه وجل او لشلو زیات نورې ټپيان کړل. داعش له دیوراندې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسولیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د سهار لس بجی او یولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونې په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولی سي؟ تاریخ ښوولې چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسني راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخوانی حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړ پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکي اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ کړکیچ او د شوزو په وړاندې تازه ځپونکي اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطي طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي د هغه ملت د حکومت ولی ل چیلنج سره مخامخ دي چې د لویدیز لخوا نور مالیم لا تړنه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دي. اکثر طالب چارواکي په خپل کې سره ویشل سي چې د عامه خدماتو د خرابې لپاره تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز غاتم هاوس خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په شارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډه وډه سوي او خلک هم نسي کولی چې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو اسري هواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هواد دوغو افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي ترګوتو کړي چې د هغې لپاره کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړ چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته او د شوزو 4 وزارت هم ورسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنوي شونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سی چې سر لشنبه شونځیو ته حاضر سي. خو د منځنوي شونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پایل په اړه څنې دی ویلي. بل امریکایي ورسپانی سټارز اند سټرایپس په خپل یو تازه غنی کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړې او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې ورسته له هغې ولاړې سویت چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. د ورسپانی د مطلب لمخه ګن افغانان او بهرنی حکومتونه په دې خوابه د سول چې په کابینه کې د حقانی شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطي ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قرباندې تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI ملاتړ کوي، خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. Stars and Stripes لیکي د نوي حکومت د جوړیدو لپاره حادثه د حقانی شبکې د موجودیت لکبله کمزوري سي وي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورنه ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبريالانو په ټاکولو کې دخیله بلل سوي ده. اوس واشنگتن او نور غربي حکومتونه مجبور سي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې تون دریځ خپل کړي. د ورسپانې په وینا خو د پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبري وکړي. کنه د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو